ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه مني په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي وزیرو د قبیلی جرګه شوې ده په دې اړه باندې د سر راپور ته او دغه موضوع بدر تصویرو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب را سره هم شته خو د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې ودرته ونې د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د بوروال کاکړ نه
لمړی د مهم خبرونو سرچکې د شمالي وزیرستان انتمازو وزیر جرګې پریکړه کړې ده چې د سپتمبر پر 8مه به له حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې نن هم دوام لري او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان اوتمنزو وزیرو جرګې پریکړه کړې ده چې د سپتمبر پر 8مه به له حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. دا پریکړه د سپتمبر پر 14مه نیټه په میرالی کې د یوې جرګې پر مهال شوې ده. دا جرګه د هغو پخوانیو جرګو لړۍ وه چې اوتمنزو وزیرو د خپلو غوښتنو په لړ کې ترسره کړې دي. په پرونۍ ناسته کې پر حکومت بیا غږ شوی چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري کړي، هدفي وژنې دې ودروي، د تخیلو د زنغوزو مسله دې حل کړي او افغانستان ته کډه شوي کسان دې ستانه کړي. خو په یو حکومتي چارواکي د نوم نشدلو په شرط له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په سیمه کې امنیت تر ډیره حد پر ځای کړی، افغانستان ته کډه شوي زیاتره کسان یې ستانه کړي او پرمختیایي کارونه یې پیل کړي دي. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ اماډي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د سپتمبر پر 14مه نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې امنیتي ځواکونو د یک شنبه پر ورځ په ګډیوم شکتوي کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیات ویلي چې په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله چڼي او درې نور وسلوالو وجل سوي دي. د پوز ویان د ادام وکړه چې احسان الله چڼي په مختلفو ترهګرو پیښو کې له لاس درلودلو چې پکې څو ورځې وړاندې په شکتوي کې پر امنیتي ځواکونو حمله هم شامل وه. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې 1501 کم سلویش نور کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي. د سیاحت څانګې ویبپاڼې د سپتمبر پر 14مه لیکلي دي چې له دې سره په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3,20,000 ته رسیدلی دی، خو په دې کې شاوخوا 2,90,000 کسان جوړ شوي هم دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې کورونا وبا 4 کسان وژلي دي چې ورسره له دې ناروغۍ د وژل شویو مجموعي شمیر 3,300 رسیدلې ده. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې نن هم دوام ولري. په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. دواړو لورو د پرمختګ خبره کړې خو لا معلومه نه ده چې د مرکچی پلاو اصلي خبرې به پر کوم ورځ پیلېږي. په افغان حکومت کې یو سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نشدلو په شرط مشال رډي ته وویل نن د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ مذاکرات نه پیلېږي او شایي په ورځو وځنډیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وسوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لوی لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثره استعمال لپاره یې نوې پریکړې کړې دي. د شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو د سپتمبر پر 14مه د امنیتي ادارو لوړ پوړو چارواکو په خپله اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. خبر پاڼه کې د لوی لارو د امنیت او ځواک د موثره استعمال څرنګوالي په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته کوي. دا په بیلاروس کې د ولسمشر لوکاشینکا پر ضد د احتجاج تر پیل وروسته د دوی لومړی مخامخ لیدکاته دي. ولسمشر لوکاشینکا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل مشر ورور وای. د خبرونو پای
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې د سر راپور ته ورزو. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو وزیرو د روانو جرګو د دریم پړاو پرون په میرلي کې ترسره شو. په دې جرګه کې د سیمې زیاتره قومي مشرانو ځوانانو ګډون وکړ. دوی له حکومت بیا وغوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کړي. افغانستان ته کډه شوي کډوال بیرته راولي، د شوال د تخیلو د سنغوزو ستونزې دې حل کړي او د هدفي وجنو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کې د امن باوري کولو غوښتنې لپاره د اوتمنځای لوی جرګې دریم پړاو 13 ورځې میرلي کې وشو چې ګڼو قبایلي مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. سیما کې د امن باوري کولو غوښتنې لپاره د یادې جرګې لومړی پړاو په میرامشا کې، د اګست په 14مه، دویم پړاو د اګست په 14مه او دریم پړاو یې پرون د سپتمبر په 14مه میرلي کې وشو. د مشرانو په وینا جرګه کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په تیرو دوه پړاو کې شوې وې، خو د دوی په وینا لا هم حکومت د دوی غوښتنې پوره کړې نه دي. په دغو غوښتنو کې لومړی چې حکومت سیما کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوی دې وکړي، غلام خان ترانزیټ ته زر پراخ کړي، افغانستان کې میشته کډوال دې زر راستانه کړي او د شوال د تاخیلو زنغوزو مسلې دې هوارې کړي. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا هم د دوی غوښتنې سرته نه دی رسولې.
وړه جرګه د دې جوړواله چې مثال هغه بیا د حکومت سره مذاکرات وکړي، خو پرون هلته یو آی ډی اٹیک شو په محمد خیلو کلی کې، هلته بیا کرفیو لګېدلی وه، نو ډېر زموږ مشران دي، ځوانان دي، په دې هغې خلک نه وو رارسېدلي. په 20 تاریخ باندې په میرانشاه کې بیا جرګه راغوښتې ده، نو په قاعده د ملګرو ټیمونه هم جوړ کړي دي. هغې جرګه کې به بیا یو حتمی پریکړه کېږي چې په کوم ډول د ریاست سره په دې خبره باندې مذاکرات وشي.
د یادې جرګې غوښتنې په اړه په میرانشاه کې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستان کې تر ډیره حد امن پر ځای شوې، ګڼ شمیر ترقیاتي پروژې روانې دي، افغانستان یې ډیری کډوال راستانه کړي، د پاتې کډوالو لپاره لاره جوړوي، سیما کې د پاتې وسلوالو خلاف مخصوص عملیات دوام لري او د په وینا په 1300 میاشتو کې یې یو نوی مهم وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلی. د امن باوري کولو لپاره حکومت او فوج شپه ورځ په هڅه کې دي تر هغې په آرام نه کینی تر څو چې په سیمه کې امن باوري شوی نه وي. شمالي وزیرستان کې د وروستیو بدامنۍ پر خلاف په بیا بیا احتجاجونه او پرلت شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د امن باوري کولو په موخه د شمالي وزیرستان اوتمنځای مشرانو او ځوانانو په شریکه د لویې جرګې د لارې غوښتنې پیل کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان نه ورځو جنوبي وزیرستان ته. د پاکستان پوست په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د وجلو دعوه کړې. د پوز اماړي کوې ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې عملیات پرون د غړیوم په شکتوي کې کړې دي چې پکې سلور وسلوال وجل شوي دي. بیان په وجل شو کې د طالبانو د شکتوي مشر احسان الله سنی خبره هم کوي، خو په دې اړه نه طالبانو سو ویلي او نه هم په خپلواک توګه د پوز د دې دعوه تصدیق شوه. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر راپور کې.
ډیرا اسماعیل خان او سولی وزیرستان وانکشې د خفیه ادارو چارواکیو د پخلی په مطابق 13 ورځ د سولی وزیرستان شکتوی سیمه کې سهار 3 بجې امنیتی فورسز د خفیه اطلاعاتو په بنیاد په یو کور کې د طالبانو د موجودګی په اطلاع د لټون عملیات لاګیا کړل. بدلتا موجود طالبانو سره د ډازونو د بدلون په نتیجه کې چارور طالبان په موقع وژلې دي. په وژلې طالبان کې د تحریک طالبان پاکستان شکتوی سیمه کمانډر احسان الله سنی هم شامل دای. تیر مقصدان د فوج مطبوعاتی سانگ ISPR له طرفه جاری کړی شوی بیان کې هم د تحریک طالبان کمانډر احسان سنی سارا درې نور طالبانو د وجلو پخلای کړای شوای دی او دا بیان شی ویلی شوی دی چې احسان سنی د روانه میاشت په اولی نه هفته شه په شکتوی سیمه کې فوجي گاډي باندې په بمی برید شه ملوث و. تحریک طالبان پاکستان په شکتوی سیمه کې د خپل وجل شوی کسانو باراکشل یا سه هم ویلی ندی. دا د هم یو چې د ستمبر اولنې هفته کې د سولي وزیرستان شکتو سیمه ناخل کې په فوجي ګاډي بمبي برید وش چې په نتیجه کې د یو فوجي افسر لیفټیننت ناصر خالد سره درې فوجیون وژل شوي وي او چارور نور سخت پرهرجلې شوي وي او د دغې برید پړه د طریقې طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلی و. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د کورونا ناروغانو لپاره چې کم کمپلیکس یا ځای جوړ شوی هغه بند کړل شوی دی. د هسپتال انتظامیه وایي چې په دغه کې دا مهال یو د کورونا ناروغ داخل دی او نور نشته. په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر جان راکړي.
د مارچ 2000 شلم راسي د کورونا وبا له وجې د ټول ملک په شمول خیبر پختونخوا کې هم بیړني حالات اعلان شوی وو او همدغه پرانا کې د صوبې په زیاتره سرکاري اسپیټالونو کې د کورونا ناروغ لپاره خصوصي وارډونه جوړ کړی شوی وو. د خیبر پختونخوا د ټول لوی اسپیټال لیډی ریډینګ کې جوړ شوی د 2500 بیډونو د کورونا کمپلیکس ته بندولو پریکړه شوې ده. د اسپیټال ویان محمد اسیم د سپتمبر 14 مشال لیډو ته ویل چې کیسونه ډېر کم شوی دي او دا وخت په ټول اسپیټال کې دوی سره د کورونا صرف یو ناروغ دی. نو ځکه دا ګام پورته کړی دی.
کله کورونا شروع شوی و په مارچ کې نو په الارچ کې کوم چې د شبي غټ اسپیټال دی په دې کې موږ د کورونا مریضانو لپاره کورونا کمپلیکس استابلیش کړی و جوړ کړی مو چې په هغه کې 255 بیډونه وو. بس ټایم داسې و چې موږ سره تقریبا 100 پورې پیشنټس چې کوم دی هغه اډمټ وو. دغه شانتي موږ سره په آی سی یو کې هم ډېر مریضان په دې ټایم کې موږ سره یو پیشنټ داخل دی په 250 بیډ کورونا کمپلیکس کې. نو هغه موږ دا فیصله وکړه چې چونکی ډیر غټ کمپلیکس دی ډیر غټ ریسورسز دي نو هغه موږ سټپ ډاون کو مطلب فل حال لپاره بند کو. کم یو پیشنټ چې موږ سره داخل دی داغه لپاره موږ ورته زوړ چیسټ وارډ وایو پاره کې چې کوم دی اکسیجن پوینټس دي او پورا فیسیلیټیز دي. دا د کورونا کمپلیکس نه جدا یو وارډ دی هغه ورته موږ مختص کو چې پای کې 45 بیډونه دي. باقي زموږ د کورونا سټاف چې کوم دی داغه موږ لکه تیار یو الله دې نه کې داسې خبره راشي نو موږ واپس دا کورونا کمپلیکس فعالولو کې زموږ ټایم نه لګي.
دا کورونا وبا لپاره ټاکل شوی د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وویل کې سونه کم شوی خو وایرس لا ختم نه دی او تیر ورځو کې د اولس لخوا د بی احتیاطۍ له وجې معمولی زیاتوالی راغلی دی نو باید احتیاط وکړی شي.
کیسز کافی حد پورې کم شوی دي خو لکه د دې دا مطلب نه دی چې وایرس ختم شو او موږ خلک بیا ریلیکس کو خپل ایس او پی او دغه نارمل لایف تراو اوس کوم وګورو نو زمونږ د سورزو نه نه سي لږ شانته کې انکریز په کیسز کې را روان دی او ریزن دا دی چې موږ دا غټ اختر او بیا دا 14 اگست زمو چې کوم راغلی او بیا اوس دا محرم تیر شو نو موږ دې کې د اچ ډیر زیات ګیدرینګز وکړل مجلسونه مو کړل او ډېرې غونډې مونډې پکې وشوې. خلکو پکې د ایس او پیز خیال هم ساتل لږ شانته کې کیسز زیات
مشر ڈاکٹر احمد علی شاہ مشال لیڈو سرا په خبر اتر کې په پولیس غږ وکړو چې باید اوس هم پوره پوره احتیاط وکړي شي ځکه چې د مردان ضلع په شمول د صوبې نور ځایونو نه هم کیسونه بیا شروع شوی دی.
نو په کار مونږ لدا دا چې لدا کې کورونا ختم شوی دا ولدا ټول خل من ختم او سم څه څه زینو کې څه کې شنو مونږ سره دل کم راځي مردان کې راغلي دي او باز زینو کې دی یونټ ختم کې خو بیا مونږ مولا سره وایي چې صرف دې عمر کوي چې ماسکونه دی چې لاس ما شان تین دي چې سم ګلوز دی هغه دې ما خپل احتیاط ته جاری ساتي نو زه به صرف دا غوښتم چې خپل احتیاط پکار دی او حکومت ته دا خاص څنګه بیل پکار دی چې په میډیا باندې دا خبره بار بار بیا دوهراوي چې سټیل دی نه پکار دی چې سم ماسک دې استعمالي ګلوز دې
تیرہ ورځ دا مردان ڈپٹی کمشنر عبید وزیر دا ضلع پازن کلو کې چرته چې کرونا کې سن راغلی وو د لس ورځو لپاره مایکرو لاک ډاون هم اعلان کړی دی. د سرکاري شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 13 غنټو کې 50 د کرونا کې سن را مخه تشوي دي. د غشن د سپتمبر 14 نیټې پورې ټول صوبه کې خوښه 2000 کې سن رپورت شوی دي چې په تر دې دمه خوښه 2500 مړ شوی او 15000 نه سیوا روغ شوی یا رغی دلی دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال لیڈیو هر روز لسهار نهو د مخام تر شپگو بجو پوری نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر سنگ په مشال ټکی کام او د مشال لیڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تزمشال ریډیو ته وګي. د ایتوار پر سواد پریس کلب کې د مټي اوسیدونکو دوه ورونو خبريالانو ته ویلي چې پولیسو دوی بغیر مقدمه سلور دي پټانه کې بند کړی ول او اهل ټکولي ورسره کړی. پولیسو د دوی خاندانی مخالفینو په وینا نه قانون عمل کړي، دوی ته د انصاف ورکړل شي. بلخو پولیس وای چې دوی د قانون مطابق کاروایی کړي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په تفصیل ډالي غل.
سواد پریس کلب کې د مټي سره تعلق لرونکي زلمی کابل خان چې یو لاسې تړلې او وګیتا زوړندې وایي چې د مټو پولیسو دوی چې ورسره بل ملګری هم بغیر مقدمې د اګست په 1 نیټه بند کړل او وهل ټکولې ورسره کړي. وروسته عدالت په خود نوټس دوی د پولیسو له بنده را خلاص کړل.
زه پولیسو والم زیات لاسې رالم ماتلې سری رالم والې او خپي می خپي رالم والې نورم زیات ټکېدلې ام لګ سلور ورځې زوب دا وسر بتانه کې بنو نه پیرو نه پرچوا جج پس سړی راولی گو تانے تھا اب پچھا پا والا جج بریگلم مونگ تین صاحب میلم چی جمشید دے زی چاوالے ماں علم خان دے او یو دے اسی جو گنر دے یو اسی جو دے زمائی جاتا بیزتیم گلا او وحال ازیاتیم لاس او خپی لکتا کاری بیستیم بیخی
دے زخمی تن ورور رپی اللہ تور لگوی چی دا پولیسو دا دوی دا خاندان مخالب سرا جوڑول او دا هغوی پا وینای دا غیر قانونی کار کرے. اوس د پولیسو په ضد مقدمه هم نه درج کیږي او نه اعلی چارواکي دوی پر یاد اوري ځکه پریس کلب ته ورغلي.
لاول نه دا مسله و چې دا موټر سایکل هغه ځای کې یو مارکیټ کې ولاړو او دا کسان نه موټر سایکل ته لته واړو ولا و بوی وستو تانی ته دا خو د پولیسو کار دی کنه. پولیس موږ ته تانی نه رپورټ وکړو موږ چې تانی ته لاړو نو زما دی رور دا اغسته او چرچانه اغسته او هغه ته ټلیفون وکړو هغه راوغښتو نو چې هغه کله راوغښتو د یې په یو حالت کې بنکو هغه په بل حالت کې بنکو په 31 تاریخ باندې بیا په 3 تاریخ باندې بغیر اف آی آر او بغیر دغه نه دا کابل خان ساتلی شوی دی والی شوی دی ټکول شوی لاس مات دی او د د باندې بیا موږ فرمان ته بیا سپتال ته یوه دمو ته جج بری کول دغه عدالت نه ډاری کو.
په دا غړ د مټي تحصیل پولیس مشر ډي اس پي پیر زربادشاه چې د مقدمه نقلې هم وړاندې کړي چې پر د سپتمبر 2 نیټه لیکتا وای چې دوی د قانون مطابق کاروایی کړي.
دا بنندور کې پاسیبل نه دا چې سړی د بغیر اف آی آر سو کو نیسی. دا چا چې پریس کانفرنس کړي دی سلمان نومې دی باقاعده 381 ډایرکټ چارج دی دا چا نه چې موټر سایکل پټ شوی دی هغه سړی په باقاعده خپل دا د موټر سایکل خپل برآمد کړی دی او سره تاڼۍ ته اداره وستی دي ٹھیک شو کنه. او دا بل لک چې کوم دی ملګری دا کابل خان دا هم سره چارج دی د بی بی کړی او دا بل چې کوم دی نو دی په ضمانت شوی دی اف آی آر به قاعده موجود دی دا دوه چې کوم دی نو دا موټر سایکل په غلا کې ملوث دی او دا ګروپ والا دی ګروپ نو دا بل سړی چې کوم دی نو ځان همدردی حاصلول لپاره سوشل میډیا او د میډیا چې کوم دی نو سهار اخلي.
په سواد کې د پولیسو یا نورو سرکاري ادارو لخوا ولسته مرسته ورکوونکي ادارې پبلک سیفټي کمیشن مشر جانزیب نفیس په دا اړوي
دي کې چې کم متاثره پارټي یا اګریوډ پارټي هغه بیا داس کار کوي چې پبلک سیفټي کمیشن ته یو درخواست وکړي او سستانس دغوی په درخواست کې چې هغه ولي کې دا بیا دغه لپاره زموږ خپل طریقه کار ده د قانون مطابق مونږ بیا دغه ډي پی او سیف ته سمنو کو او په سمن پترو باندې متعلقہ چا خلاف چدیو کڑے دا پولیس پارٹی نو آغو بیا راشی حضریو کی او خپل جواب داخل کی نو بیا کفرس کا دے دا خپل خبرہ پا خپل شہادت پترو بانے ثابت کی نو بیا مونگا آخری فیصلہ چی بیا مونگ خپل فائل تو گورو او شہادتونو پرانا کی درخواست او جواب درخواست پرانا کی داغی بیا مونگ فیصلہ گورو.
د پبلک سیفټي کمیشن مشر جانزیب نفیس چې پخپل وکیلوم دی زیاتوي چې پولیس بغیر مقدمه یا د مقدمه سره ملزم د سلیریشو ساعتو نه زیات په تاڼه کې نشي بندولای. په دغه لړ کې متاثرتن نیغ په نیغه په عدالت کې هم د پولیسو په ضد مقدمه درج کولای شي. کچری دوی ثابت کړي چې دوی سره پولیسو زیاته کړي د قانون مطابق پولیسو ته سزا چې پکې بند او څوکۍ څخه لړکول شامل دي ورکولای کېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
داس مشال لیډر ته وګي. په پېښور پوهنتون سوشل ورک څانګې د سپتمبر پر 9 نیټه د زغم او مکالمې پر موضوع یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی و چې پکې د پاکستان او نړۍ د نورو هیوادونو پوهانو خپلې تحقیقي مقالې او لیکنې واورولې. د دې هدف په ځوانانو کې زغم ودودول و. ځینو پوهانو وویل چې ځوانان د هیواد راتلونکي دي او یو داسې روزنې ته ضرورت لري چې سبا له د فیصلو پر وخت په دوی کې برداشت یا زغم زیات وي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پیښور پونتون د سوشل ورک یا ټولنیزو چارو څانګې درې ورځنۍ نړیوال آنلاین د وړي کورس جوړ کړی و چې د سپتمبر په 11مه پای ته ورسېدو. په دې غونډه کې د 9 ملکي او 12 بهرنیو پوهنتونونو استازو او تر سلو پورې زده کوونکو برخه درلوده. په دې کورس کې د زغم او مکالمې د دود په موضوع یوې سیړونکې شګفتا ګل خپله مقاله وړاندې کړې وه. د سپتمبر په 14مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې شګفتې وویل چې په عمومي توګه په ټول پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د کلونو د شخړو او سخت دریځۍ د ماحول نه پس ځوان کول کې د زغم رویه مخ په کمیدو ده. خو دوی د نن ځوانان د راتلونکي د مشرانو پر رول کې انځور کوي. شګفتاګل وایي چې لبد مرغه دا مهال په ټولنه کې د ماډرنایزیشن یا جدیدیت د دود په مخه د شخصي محرمیت او شخصي ازادۍ خواته د مایل کېدو لوجې ځوان کول د اجتماع پر ځای یوازې توپ خواته روان دي او د یو بل سره د مکالمې دود په کمیدو ده. دا چې زغم څه ده او ضرورت یې ولې ده؟ نو نو موري وای
چې برداشت هم دا دی چې تاسو د بل کس خبره دا اوري ځان به پوه کې لکه دا ضروري نه ده چې ته د بل کس خبره به مانی. هغه ته دا نه مختلف هم سوچ کولې شي. نو برداشت دا دی چې خیر دی هغه یو جدا کس دی هغه بل سوچ هغه کېدی شي. نو هغه سوچ به بکې عزت بکې ضروری نشته چې هغه به هم تاسو په شام کې سوچ کړي. نو زمونږ کور چیلنج هم دا دی لکه اکچوئل چیلنج هم دا دی چې زمونږ که تاسو ایجوکیشنل انسټیټیوشن ته ګورئ که تاسو اوور آل د معاشرې ټرینډ ته وګورئ نو دې فیز باندې ټریننګ تاسو ټریننګ لکه انفارمل دا فیز دیس از باندې مونږ صرف لکه څوک ګائډ کوي نه ضروري نه ده چې بل کس تاسو په شان به سوچ کوي او یو ډفرنټ اوپینین کېدی شي. نو لکه مونږ ځکه یوت سره هم دا خبره کوو چې هر وخت تاسو ټیک نه.
د دې سمر کیمپ منتظم د پېښور پوهنتون د سوشل ورک د څانګې استاد ډاکټر محمد ابرار د سپتمبر په 14مه مشال لیډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل چې دا مهال د پاکستان په 14 پوهنتونونو کې د سوشل ورک څانګې دي. خو د دوی ترمنځ دا د خبرو اترو او ناستې کوم ذریعہ نه و. نو د دې آنلاین سمر کیمپ لاري د ټول مونږ په یو ځای کېنول
سیز روانه چې ادم برداشت دی خلک کې برداشت ختم شوی دی. دا زمونږ دا و چې څنګه به د انساني سماجی یو بل سره دا تړون چې کم دی دا مونږ څنګه استعمالول شو د انسانانو د خدمت لپاره. دا په دې پروګرام کې مونږ سره بین الاقوامي چې کوم دی پریزنټرانو چې خپل مقاله پیش کړه او نه چې کومو آغاز مونږ د دې وطن د پاکستان مختلفو پوهنتونونو نه مختلف پروفیسورانو او هغه سره سره سوشل چې کوم سماجی اکټیویست چې کوم خلک کار کوي په رائټس باندې په دې باندې هغه خلکو
د سیډون کې شګفتاګل په خبره په ټولنه کې د آدمی برداشت ټولنی د وجا په کورنۍ دننه د مکالمې د انغری په غاړه د ناستي او په حجره جماعت کې د یو ځای ناستي او خبرو اترو د دود کمیدل هم دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
مشال لیډیو ته وګی. د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ د شاعر محقق او نقاد همیش خلیل په درناوي کې پرون د اتوار په ورځ غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې د صوبې د بیلابیلو برخو ورغلیو لیکوالانو استادانو او شاعرانو ګډون کړی و. پر دې موقع ویناوالو د همیش خلیل پر کار او زیار رڼا واچوله او د هغه د کار ستاینه وکړه. په دې اړه له پېښوره شبیر جان دا راپور راکړ.
دا شعر همیش خلیل پادرانوی کی کیدون کی د غونډه کې پړلم بزل د هزارې ډیویژن شاعرانو او لیکوالانو پیښور کې ناشته وکړو. دوی د پښتو ژبې شاعر لیکوال تنقید کوونکی او سړنکار همیش خلیل کار نه یوازې وستایو بلکې د هغوی د پښتو ژبې لپاره د خدماتو پر وړاندې کې ایوارډ هم ورکړو. همیش خلیل چې د زیات عمر او کمزورۍ له وجې په دغه دستور کې ګډون ونه کړ شو، خو ایوارډ ورکوونکی د هزارې پوهنتون پښتو اکیډمي مشر پروفیسر ډاکټر اسماعیل ګوهر وایي چې د همیش خلیل په شان چې څومره هم پښتانه لیکوالان شاعران او څېړنکار دي ورته به دغه رنګ ایوارډونه ورکول شي او د هغې کارونه به ستایل شي.
یو خو احمد دا چې پښتو اکیډمي هزاره چې کومه ده په کال 1994 کې قائم شوه، نو موږ غواړو چې هزارې کې د پښتو ادب، پښتو ژبه، پښتو تشخص چې کوم دی دا موږ بحال کو، قائم وساتو. او دې نه علاوه پېښور 400 ټولې پښتون سره موږ خپل ادبي او ثقافتي رابطې او تړون چې دی هغه موږ مضبوط کړو. موږ خپل مشران چې کوم دي د هغې عزت او قدر کول غواړو. موږ همیش خلیل صاحب ته یو ایوارډ ورکوو. خوشحاله یم چې دا ایوارډ همیش خلیل صاحب ته ځي چې دا وخت په پښتنو کې ټولو نه د لوی عمر ادیب دی او ټولو کې زیات کار کړی دی. او زه خوشحاله یم چې په اول ځل د هزارې ادیبان راغل دي پېښور کې، هغې دستوره کوي او د ټول پېښور او پښتونخوا ادیبان د هغې مرسته کوي او موږ سره ناست.
د همیش خلیل په درناوي کې کیدونکې د غونډه کې شاعر او لیکوال پروفیسر زبیر حسرت مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې د هزارې پښتو اکیډمۍ دا ګام اوستایو او ویل چې خپل اتلانو ته درناوی ورکول لپاره دا یو خو هڅه ده.
د هزارې شاعرانو ادیبانو د ډاکټر اسماعیل ګوهر په نوم باندې د یو ادبي ایوارډ اجرا کړی ده چې لومبی ایوارډ پکې په همیش خلیل صاحب له ورکو. دا ډېره لویه خبره ده، موږ پې خوشحاله یو. او دوی د یو کامی ادبي مرکز جوړولو کوششونه هم کوي، نو دا هم د ستاینې وړ دي چې په ټول پښتونخوا کې به ګرځي او همدغسې شخصیتونه به را پیدا کوي او په هغې باندې به پروګرامونه کوي. د هغې له به ایوارډونه ورکوي، د هغې مالي حالت که ښه نه وي سره به پیسو امداد کوي. همیش خلیل صاحب په خپل ذات کې هم یو انجمن دی، یو اکیډمي ده او د اکیډمۍ نه زیات کار کړی دی. څومره زاړه کلاسیکي دیوانونه چې چاپ کړي دي یا په مختلفو موضوعاتو باندې، خوشحال بابا باندې، رحمان بابا باندې، کامل صاحب باندې مضامین لیکلي دي، مقالې لیکلي دي او د دې کتابونه چاپ کړي دي، نو هغه ډېر زیات د ستاینې وړ دي.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې همیش خلیل پښتو ادب لا ډېر څه کړی دي، نو دا ډېره د ویاړ خبره ده چې د یو څېړنکار، ادیب او یا شاعر کار وستایل شي.
دا یقیناً چې ډیره درنه د ویاړ خبره ده چې همیش خلیل صاحب په خپل ځان کې، په خپل ذات کې یوه اداره ده. هغه که تخلیق ګورو، هغه که تحقیق ګورو، که تنقید ګورو، نو هغه پښتو ادب ته ډېرې زیاتې بخښنې کړي. په دې حق له چې دا ایوارډ څوک ورکوي، د پښتو اکیډمي هزاره او پښتو اکیډمي پېښور پوهنتون ته زمننه قوم چې هغې دا د قدر وړ شخصیت ونازولو او هغې ته دا ایوارډ ورکو.
په پېښور کې خبریال او شاعر امجد علي خادم مشال لیډو ته وویل چې هنرمندان د ټولنې پرمختګ، امن او سوکالۍ کې مهم کردار لوبولی شي، نو داسې غونډې ډېره اړتیا لري چې دغه هنرمندانو حوصله لوړ شي.
یو ځانګړتیا چې دا کوم غونډه لري نو هغه په دې حواله چې دا همیش خلیل صاحب تعلق چې دی نو هغه پېښور سره دی، او بیا د پېښور دا چې دی نو د ډېر عمر شاعر ادیب دی. د دې عمر چې دی دا نوي کالو ته رسېدلی، هغه ډېر زیات کار کړی دی. شاعر ادیب چې دی هغه د خپل قلم په ذریعه، د خپل فکر په ذریعه باندې هغه چې په معاشره کې کم نه همواره وي، هغه د هغې د هوارولو کوشش کوي. د خلکو د ذهنونو د مثبت بدلون د پاره هغې سره یو ښه فکر موجود دی.
پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر چې د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشر دی، د دې غونډې مشري کوله. غونډه کې ګډونوال وینا وه چې په ټولو پښتونخوا کې به دغه رنګ ټولو شاعرانو، لیکوالانو، څېړنکارو پسې ګرځي او د دوی د کار ستاینه به همدارنګ کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
څنګه تاسو مشال لیډیو ته وګید خبرونه په دې برخه کې تاسو ته په افغانستان د سولې پاړه په قطر کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت د استادو ترمنځ روانو خبرو اترو پاړه باندې تفصیل درکو. زمونږ همکار اسد الله لودین دا راپور وړاندې کوي.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډالو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواوو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول د لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړي نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوندو مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دغو خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است، امیدوار هستم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدلی یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه، او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچیانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
گو اوس وخت راغلی دی د اوونی د خپرونې د مشال مرکې. اوریدونکو، اوس په دې موضوع په نړۍ کې تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې د بدلیدونکي آب و هوا او ماحول څنګه دی، په دې اړه باندې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د ماحول د چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق کاکړ سره خبرې کړې. نو راځئ چې وورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه اوریدونکو، د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلام او نومنی. د سپتمبر پر 9 د استرالیا د سیدنی اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د نړۍ مختلف هیوادونو ته ورپېښ ماحولیاتي ګواښونو یا چیلنجونو په اړه رپورټ خپور کړی. انسټیټیوټ د نړۍ 1350 هیوادونو کې تحقیق کړی او وایي چې تر 2050 کال پورې به له دې جملې څخه 40% هیوادونه د اوبو او 20% باید د خوراک له لوی کمښت سره مخامخ سي، چې له وجې به نه یوازې میلیونونه خلک بې کوره او بې ځای سي، بلکې په نړۍ کې به د خوارځواکۍ کچه هم خورا زیاته سي. پاکستان، افغانستان او هند هم په هغو هیوادونو کې شول سوي چې آب و هوا بدلون له سخت خطر سره مخامخ کړي دي. د مشال مرکه مو هم دې واښونو او ستونزو ته ځانګړې کړې ده. میلمه مو هم د دې موضوع پوه ډاکټر عبدالرازق کاکړ دی. ډاکټر صاحب، د مشال مرکې کې مو هرکلی کوم. ستاسو تعارف مې ځکه لنډ وکړ چې غوښتل مې تاسو په خپله اوریدونکو ته ځان وروپېژنې، نو که مهرباني وکړئ لږ خپل تعارف راسره وکړئ.
ډیره مننه عبدالرازق کاکړ صاحب. زما نوم ډاکټر عبدالرازق خټه کاکړ یم، د بوري د سیمې اوسېدونکی یم. په عام ژبه کې لورنایي مورتیای ما خپل زده کړې د پی ایچ ډی یعنی د ډاکټریټ لیول پورې کړې دي، او زما خاص ټاپک څه دی، ازما کار څه دی، هغه پر انیمل جنټیک ریسورسز باندې دی، یعنی د حیواناتو پر نسلو او د دوی زموږ په زندگی کې زموږ د خوراک په توګه د رول په باندې، د دوی په ډایورسټی باندې، پر نسلو باندې. او د دې لپاره مې خاص یو خاص ټریننګ زرګوزا یونیورسيټي لسپینو زخه کړی دی د فوډ اینڈ اګریکلچر ارګنایزیشن په تعاون باندې مخکمه اف ای او سره له نور ارګنایزیشنانو سره او لایف سٹاک ډپارټمنټ سره په پاکستان کې کار کړی دی او اوس دې بیا ما یونیورسيټي کې پروفیسر ومه لسمیلا یونیورسيټي کې دا وخت زه په علایم شار کې د متحده عرب اماراتو کې کار کوم دلتا د پویو یا د شډو یو دغه یو فابریکا دا او فارم دی پاګه کې زه د ټیکنیکل منیجر په تور باندې کار کوم.
ډاکټر عبدالرزاق کاکړ سیک تاسو تعارف وکړی تاسو دغه کوم کار دی هغه په مختلفو ډیر پراخ دی کوم راسو پاکستان او افغانستان ته بیا پښتنو سیمو ته راسو تاسو په خیال باندې دغه ماحولیات یا آب و هوا بدلون کوم د ریپورت هم ذکر ما وکړي پرشتیا هم د پاکستان یا افغانستان په مجموعي توګه او بیا د پښتنو سیمو په خصوصي توګه لوی خطر سره مخامخ دي؟
بالکل بالکل دا یو رپورٹ نه دی ز بدا وایم چې یار دا قسم تقریبا سن رپورٹونه شاید سوې دی په دالوسو کلو کې دنه نو دا ته د زموږ کومه علاقه د ودیته ریډ زون یا دا ریډ هاټ سپاټس دی په لکه افغانستان دی پاکستان دی انډیا دا حتی بنگلاديش دی دا هغه وجوهات دی دا یو خدا وجوهات دی سیدنت کچریم زموږ ډیر زیات رول نه دی پکښې کلایمیټ بدل سوې دی دا اقلیم مسله ده د تودوش درجه کال په کال زیات شي دا مطلب په کوټه کې خلکو په دوبه په اوړي باندې په کوټه د خلکو د کوټه خلکو باندې غروز قوام راړلې اور بیا به استعمالول اوس حالت ګرم آرام نشي
یعنی تاسو وایسته چې غوایو وخت کې یعنی تاسو یو وایسته چې وخت کې کوټه شار دومره سوړو چې خلکو باندې غروز لغروز خواوري راړي په ګرمیانو کې په اوړي کې او اوس حالت
اوس خلک ژوند مشکل دي دونه ګرمي ده نو دغه ګرمي سیده پر هر څه باندې اثر لیدل دي د دې تر کور دغه اثر چې موږ پر دوه شالو باندې موږ د اوبو د کمش اور دویم خبره سیده د خوراک پر توکو باندې موږ موږ د خوراک اور موږ کم شان موږ لپاره خوراک پیدا کوي کاغه حیوانات دي کاغه بوټي دي دا وو پر استعداد باندې اثر لږه هغه خو یا پر ټایم باندې چې د کژنا یا هغه نو ځوان نس کولای یا هغه نو پیداوار مستنی سره کولای
شه ډاکټر صاحب دې ته برازو چې یعنی د دې بیا توانونه چوي اول دې ته راځو تاسو واسه دغه رپورټونه یو نه دي ډیر رپورټونه راغلي دي او اکثره موږ هم لیدلې دي چې هغه وی چې دلته د مولیات او آب هوا بدلون د چاپیریال بدلون دغه ټول نړۍ ته غواش پیدا کړی دي تاسو په خیال باندې د نړۍ له نورو هیوادونو سره که موږ خپل دغه د پښتنو سیمه پر تلاکو یا پاکستان افغانستان سره پر تلاکو نو اسورتیالوم هغه خطرناک دی لکه په نورو ملکونو کې دی کنه زموږ یو ځانګړی حالت دی یو خاص حالت دی
زموږ زما په خیال چې د دنیا په خطرناکو ځایو کې موږ شامل په دې باندې چې لکه د افریقا کې ځینې ملکونه دي په هغه کې دا شی ډیر زیات دی لکه خاص کر مډګاسکر دی مډګاسکر چې دی ډیر زیات بوت کې د دنیا بهترین ځای دی جنت دی د بوټو او د حیوانانو د قسمو الته دومره حیوانانو دغه په خطره کې دي چې دا غول استرا واخز موږ د ګردو حیوانانو له تعداد سره برابر دي موږ په دونه خطرناک زون کې غول دلته بارانونه یا کژنه یا پرټیم نه کژي یا نه کژي نو دا یو یو وجه نه ده دوه خبره ده چې موږ بوټي وول خار پر موږ باندې هوا راړي او موسم ګرم شوی نور ګرم شوی زموږ کم د پیداوار صلاحیت
یعنی ډاکټر صاحب یعنی ډاکټر صاحب تاسو کدار ته چې یعنی د یاد دغه یعنی وچکلی وجه څه ده یاد دی اب هوا د بدلون وجه څه ده ځنګړې توګه مستس په وطن
ګور د دې لوی وجه څه ده دا کلایمیټ چینج دی دا موسم څه د دنیا بدل دا یو زموږ غنډه دی ګور ته نن کته اوس خبرې دروازه په کالیفورنیا کې نن غورونه لګیدلې د زنګلو اور خاصه د پروسه ښکار د استرالیا تقریبا 10% د زنګلونو شام وسول تباس او پاګ کې حیوانان تباس دا نو لکه تاسو دلیو ابل او راس په دا په سودان کې په دوه دریابونه دي د نیل دوه دریابونه دي په وخت سیلاب راغلی وي دا نو مثلا په پاکستان کې ابل او راس په شارو کې سیلاب ورو یا اربن فلډز کراچي کې د دې دا اصل شی چې دی کلایمیټ بدل شو موسم
یعنی ولی موسم ولی بدل شو موسم ولی بدل شو موسم په خو ولی نه بدلی دی اوس بدل شو
یو قدرت دی موسم قدرتی روان دی بدلش دا نفسلوش تو زر و کلوز خدا موسم بدلش دا یعنی یو طبیعی شای دی لیکن انسان دی انسان حرکات و سکنات و اکتیویتی سی دی و آگو تی دیر سپید وار کی سپید سی وار کی آگا چا سو گور موتران دیر سو کارخانی دیر سو زمش بخوای خونست زمش شاو خواه سی ملکون دی آگا دیر زیاد انرژی استعمال دیر زیاد تیل استعمال هوا نه کاربن لاری هوا سیدا آگا
یعنی دلتا لز بده خلقو دا پارا او ایسی کاربن یو گیس تی او دا گیس سی دی دا تاسو وایستا چی دا که دیر وی پا هوا و فیزا کی نو دا گیس سی دی دا یو کسم پا ماحولیاتو باندی دیر بد اثر کلو
دا مزک گرم ساتی تو دای ساتی نو سی دا مزک گرموشی پر هر شی باندی اثر لوجه دا او بو دا بارانو ترتیبم بدلجی دا بارانو تعدادم بدلجی دا بارانو فایدیم بدلجی لکه مثال مخی بمور دا زمون بزگران و سرفوش پدا وقتی بدا شای کرو پدا که بدا کرو پدا که بدا پر اگر چایم با بارانو نکیدل او سیدوی وکری ورور بلا ورز باران پروسی اتو خم پمزکی که وروس
نه خدا کاربن خو دا کاربن خوص ندی را غلی دا خو چکل انسانی ژوند دلته پر دیم ځکه سوی دی دا کاربن وی نو دا کاربن او سولی زیات دی په خوانو زیات
اوس او دا مادر ټول اکټیویټی زیات اوس ګاډیان زیات شو په خوا موټران نو خالی به یو څو یو چا به یو څو سایه سازل یا بیا لرګي سازل یو پختانې پکاو اوس د دنیا کارخانیانی سي کارخانی سي دی هغه پټیلو چلږي د دنیا موټران پټیلو چلږي په دنیا کې غټي غټي اکټیویټیان روان دي کارونه روان لکه اوس مثلا د استرالیا کې زنګلو اور واخلي په عربو تنه کاربن و هوا ته وخزاوي دا نو نن نه په کالیفورنیا کې اور اخسته دي دا نو نه مثال زموږ پر یو کراچی په شار کې په لکاو موټران ته مطلب د داګیس به چیرېسي دا نو خپل مځکه نه پیدا کړ دا زموږ په مځکه کې
نه یوازې موټران دي چې کاربن پیدا کوي کنه نور نورم ژوند بدل سوی دي چې هغه وجه ځخه یا سیلابونه راځي یا موسم بدلږي یا نور طبيعي ناورینونه راځي
تر کور دو غټ سی دی واچ سی دا انډستریالایزیشن دی دا
لوی لوی کارخانی صنعت
کارخانی دی پاوی کی موټرانم دی خالی خار کارخانی نه دی د انرژي فابریکې دی سی دا بجلی نه پیدا کوي ډیر ځایونه ته اوس پورې خلک کولای استعمالي بالکل یو تور لو خلک وځي تر دی باندې یو دا نه دی پور بیا بل خبره ده بیا قدرت سی دی هر شی په یو بیلنس کې ساتي بیا دا بوت سی دی دا بوت سپرم زکه شنه دی ار څونه که شنه وی کلوی دا 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 کاربن خوري هبوت موږ وو زموږ لوی ګناس دا زموږ د وطن ګناس دا زموږ د خلکو ګناس دا موږ هبوت وو
یعنی تاسو مقصد دا دی چې کم دا کاربن گیس سی هغه ماحولیات ته تاوانی دی دا هغه چې دی هغه چې کم دا ونی دی دا بوت دی دا درخت دی دا غو کار دا دی چې دغه گیس واخلی او له هوا صفا کی نو تاسو واسیز غو دا چې کم نور سیمو یا پښتنو سیمو کې خلکو دا بوت وهلی دي نو بوت دومره کم دی چې هغه گیس خړولو دغه نستا وغه په هوا کې دی
بالکل ا بیلنس مور اوټ کی یعنی مثال مور زر ټنه کاربن پیدا کوو د 1500 د خړولو نو مور سره درخت ست د 1500 په دوا کې راته پاتې کیږي زمرد ایسی گنا چونکہ کم دا تر نوری دنیا تر دا صنعتی ملکو لیکن بیا ہم مجھ لگنا بری زمن نیو مجھ گور بوچو وال مجھ مطلب دا دیرو شم و مقاسدو لپارا زمرد بوچو مخاتم کل شش درخت سنیا بود دو دو زرکان عمر وی سی خلقو دیو مقدس سایفو گندی ساتلی دی دا ورسا مطلب پا استیلیا کی یا پا نور زایو کی خلقو زڑی درخت سیدی دا سی ساتلی دی لکا دا اسمانی سایفی مژ ورور ته برونه ورته ونی ولا غم وای د کونر زنګلونه مول د سلات غمول د زیارت غمول د بل شي مول نو هغه یو درخت چې دا غو پټنا او کاربن ډای اکسایډ نو پټنا او هغه کاربن ډای اکسایډ پاتې شي بوت مژ وول هر شی مژ ختم کړي نو هغه بوت څه فائدہ ده بوت فائدہ ده صرف دا نه چې دا کاربن رالی شي بوت یې څه کوي چې مثال یو درخت کم از کم یو ټینکر 2000 3000 ګډنه او بل ځان سره محفوظ کوي
یعنی تاسو واسه چې دی یوازې کاربن نه خوري بلکې د درختی کار دادی چې دی او به هم زیرمکی هغه څنګه ډاکټر
دا پر یو ټینک دی دا درخت ته د څو ګورې چې دا صرف درخت ته دا پر یو ټینک دی دا اوبو نو دا چې دا څه بارانو نه کړی دا درخت دا او به نه ځان سره زرمکی زموږ په مځکه کې لاندې د اوبو لیول راپورته شي دا ځکه زرخیز وي پاږي کې نه میوي د نمی دا فائدہ وی چې ډیر داسې بکټریا او جراثیم شانسته هغه په نمی ځایو ته پیدا کړي نو چې هلته نمی وي دمځکه نور زرخیز وي بکټریا چې ته دمځکه زرخیزه کوي زر دمځکه ورستوي بیا په دې کې نور بوټی شنه کړي نور بوټی شنه کړي نو یو دا کشنای کشنای بوټی څه دی دا هم لزان سره تقریبا داسې اوس مرسې دوه ګلاسه درې ګلاسه اوبه محفوظه کوي اور بیا په دغه حساب باندې کاربن خوري له آواز په دغه د درختی یا د شنه بوټ خوراک کاربن
نو اوس یعنی تاسو وایسته چې یو خدای کاربن ختمی او اوبه زیرمه کوي د بوټی یا درختی کار دادی د دې علاوه نور د یو داسې بوټی چې زموږ تاسو په جنگلونو کې او زیاتره د پښتنو ک جنگلونو دي ک په سواد کې دي ک په زیارت کې دي ک تاسو د کورنړ غیات کړی افغانستان کې نور او د زموږ تاسو وطن ډیر چینو او زغرونه سپیرسو نو لدی سره نه واځي د کاربن کچه زیاته ده او سره د اوبو زیرمه کول کم سو نور کم تاوانونه بیا تړلې وي
ګوره د درخت څه دی د بوټو د هر شنه بوټی یو فائدې نه دی ابل ورځ ما یو چا سره دغه کول ما دو اویا فائدې ورسمرل دی دو اویا فائدې 72 فائدې خبره دا سدا سدا ګوره دا یو اوبه زرمه کوي لزان سره ما در ټول هر درخت ته بت دی اوبو د ټینک په نظر ګوره دا سدی بل سدی دا خار لزان سره زرمه کوي د دې په ول کې سدی اغه لزان سره دا خار زرمه کوي دا فرټایل دا زرخیزه خار محفوظه له مشت په وطن کې ساتي په دنیا کې تر ګردو غټه نیچرل قدرتي سرمایه او قدرتي جایدات دی هغه دا فرټایل خار دا زرخیزه
خاور
نو درخت سدا زموش خاور زموش پر وطن ساتي کدا درخت ته جوړوي دا سیلابي او به سراسي دا خاور یوس په دریا سیم کې تس زموږ وطن غریب دی اصل غربت دادی غربت دا نه دی چې له تاسو سره پیسې نه تاسو غربت دادی چې له تاسو سره زرخیزه خار نه تاسو غربت دادی چې له تاسو سره وبنه نه تاسو غربت دادی چې له تاسو سره بوټی نه تاسو غربت دادی چې له تاسو سره د بوټو قسمونه نه تاسو یو دا نه دی چې بوټ وول سول دا هم وسول چې د نه بارانو له وجې څخه ستا سیستم بدل شوی سیستم څنګه بدل شوی یو څه قسمه درخت خپات شو یو څه قسم بوټی ګر سر ډیر شو سیاه نور بوټی او سیاه زموږ په وطن کې خلکو د علاج او معالجو لپاره د طبي مقاصد لپاره استعمالول یا د نورو فائدو لپاره استعمالول دا غو نسلونه به ختم شو هغه زموږ په موزیم کې هم نسته موږ دونې بد قسمته کوم زموږ د پلان په موزیم لا نسته د بوټو موزیم لا نسته زموږ په خواني خلکو سره یو نالج وي علم وي هغه د دې بوټو مطالب کوي نو د بوټو هر سر خاري نه دي خیر او سر په بنه دي لدی سره یو پرا علم دی
یعنی او بل ډاکټر راځي کاکړ سي دغه تاسو په خیال باندې یو تاسو ذکر وکئ د سر دو اویا فائدې دي خو توانونه به هم دومري یعنی کدا نه وي نو د ازمو تاسو چې کوم پښتنو یا د افغانستان یا پاکستان یا پښتنو سیمو کې کر د خلکو ډیره گزاره یا په مال مویشه ده یا ډیره گزاره چې د خلکو هغه پر کرهنه باندې دا پر زراعت پر فروټ باندې په میوه باندې په سبزی باندې په دې ده نو د دې چې کم مثال کدا چې یو حالت وي چې دا بوټی لمنځه ځي درخت لمنځه ځي او کاربن زیاتېږي او بنه زیرمه کېږي نو وچکلۍ دلته ډېرې زیاتې دي د وچکلۍ هم واجی هم دا دي چې بوټی او ونې نسته که څنګه
د وچکلۍ بالکل دا وجه ده چې هغه د شنه شان چې دی هغه اوریز راټینګي او دا اوریز جوړوږي له سلمځ کې څخه دا درخت دا بوټ چې لزار سره اوبه محفوظه کې بیا دا سوکه سوکه اسمان ته د خلاو خواته یې لکې لا هغه اوریز جوړوږي نو لاندې مځکه شنه وي مځکه سړه وي لا اوریز څخه بارانونه راوړي نو چې ته بوټی ووایې یو خو له لاندې اوبه نه ځي خلاله او بیا مځکه چې د بل ځای اوریز راشي میلمه اوریز راشي اغم لاندې ځکه دونه ګرمي پیدا کوي چې اورات سي دي هوا یې نه موجو دا به اکثر اوس نو خپل ګالو کې اورات وراسي په من ډېر ته ولاړ سي هوا پر را خلاص سي دا خبره بل سي لدی سره متعلقه خبره ډیره ضروری خبره ده هغه دا ده چې دا بوت سي دي د دې بوتو د وهلو سي دي د ازمور اله مور سره لاړی او بیا تر ګردو ضروری خبره ده د ساينس دا یې ساينټیفیکلی سدا موجوده پښتونخوا د کدا افغانستان پښتونخوا د کدا پاکستان او ایران دی بلوچستان دی دا څلور ریجن دا سدي سپدې کې انسانانو انسانيت د دې ځای څخه د حیوانات ساتن لغرون راوستن خاندي کول او بوټي لګون له دې ځای شروع شوی انسانانو ته دا هنر له دې ځای د سوي دی دا هو بوټو سي دا کم بوټي سي انسانانو اوس پر دسترخوان باندې خوري یا کم حیوانات د په کور کې ساتي حلالي یا پیسې د دقیقې دا ولواره د دې ځای انسانانو راخندې کړې دي په دوی زده کړې دي نو دا وو وایل جنگلی نسلونه سیدی غز موش په غرو کې دي، مثلا د غنم جنگلی نسل زموش په غرو کې دي، د جواری جنگلی نسل زموش په غرو کې دي، د اوربسو جنگلی نسل زموش په غرو کې دي.
یعنی تاسو یعنی جنگلی نسل زاستاسو مراد څه دي؟ یعنی جنگلی نسل څه ته یی؟
دا څه فرق دی؟ د دې انسیسټر سیدی لکه اوس مطلب ثابت یو پټی دي،
یعنی
غز خو مطلب زموش دا د
انسیسټر زاستاسو مراد دا دی چې هغه اصلي بوټی سپاول سر کې پیدا شو،
لکه بوټی چې اتزر کال مخکې انسانانو راوړی، د دوی فور فادر سیدی، د دوی انسیسټر سیدی، خاندانونه جد ابجد سیدی دا زموش په وطن کې.
یعنی تاسو صحابه یادول صحابه تاسو
یو یو صحابه نه دی، ډیر قسمونه دي. شاید لمای اوس نمونه زه سره کې بدن را بدن سم د دې ساينټیفیک نمونه، یو صحابه نه دی، بیخی ډیر داسې بوټی شته چې د هغو نسل زموش دا موجوده د خوراک فصلونه سیدی دا لاغه ځای را روان دي. نو که موږ دا نور دا شیان ختم شي، موږ به پرد انسانیت خانه ور خراب کړو. که زموږ په علاقه کې دا بوټی نسو بچاو، دا صرف زموږ د وطن نقصان نه دی، دا د انسانیت د پرد دسترخوان نقصان دی. ولی دنیا داسې ځای ته روانه ده، خلک ته ورسه خپل تخمونه بچاوي. موږ خو زموږ چې و دنیا ته ورکول، موږ د دنیا یعنی کارخانه و دنیا ته د خوراک بوټی ورکول،
خو ډاکټر صاحب یو بله خبره دا ده چې تاسو ذکر کولی، له دې علاوه چې کم دغه سری خلک استعمالوي زموږ تاسو په وطن کې چې فصل زیات سي او په دغه باندې، نو دا څومره مؤثره طریقه ده چې هغه یعنی آب هوا بدلون یا ماحولیاتو یا د مځکې په زرخیزي یا شنزګي کې څومره یا تاوان کوي یا ګټه کوي که فصل دارنګ خلک زیاتوي؟
ګوره خبره دا چې دا شیانو لدی شانو چاره هم نسته. یو 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 وجه ده، یعنی خوراک خلکو ته د زیات خوراک ضرورت دی، آبادي زیاته شو، خلک ډېر شو، لیکن د دې نقصانونه دوچنده دي. یو صرف سره نه ده، دا کیمیکل فرټیلایزر یا کیمیایي کاد نه دی، د دې دا زهر چې پرپاشي، زهر ډېر خطرناک شی دی. دا زهر چې پرپاشي دا په یو دوایی ده، یو کوچنۍ خبره درته کوم، ڈی ڈی ٹی ورته، ڈی ڈی ٹی په جرمنی کې یو کمپنی جوړوله چې په فرانکفورت کې کارخانه وه، هغه 200 کاله بعد هغه اوس بند ده، 15-16 کاله کښې پر دوایی پابندي ده، لیکن 200 کاله بعد چې هغو خاره راواخیستله، خاره راواخیسته، د هغې انالایسیز یې وکړ په کارخانه په لیبارټري کې، په هغې کې اوس هم د ډی ډی ٹی ذرات پراته وو. نو موږ خو د ګردې زندګي لپاره خپلې مځکې له زهرو ډکې کړې. اور بیا بله خبره دا ده چې لویه خبره دا ساینسدانانو ته زه په خپل لیکچر کې دا یم چې زموږ سره افراد شته، هغه بې روزګاره دي. که موږ دوی ته کوچنۍ کوچنۍ مځکې ورکړو، دوی خپل څو حیوانات وساتي، څه بوټي ولګوي، څه واښه ولګوي، دوی خو په جیب کې هم اوبه وراوړلی شي. نو زموږ وطن څه دی، دا نه نسم سور کېدلی شي چې موږ خپل ینګ جنریشن څه دی، ځوان کول څه دی، هغه په دې کار کې انوال کړو،
یو مهمه خبره هغه دا چې لکه تاسو وایسه چې آبادی زیاته شوې ده، خلک خوراک ته زیات ضرورت لري زموږ ستاسو په وطن کې، په نړۍ کې هر ځای کې، خو د سرو یا کیمیایي کاد یا چې کوم دا کیمیایي سره ده، له دې څخه د ځان خلاصولو لار هم شته که نه؟ چې یعنی چې فصل هم په هغه اندازه
اوسي. بالکل بالکل بالکل، ستا تاسو په کوم ملک کې اوسي؟ ستا له څنګه ملک دی پولینډ، په هغه کې دا کیمیایي کاد بند دی، ته پوښتنه کولی شي. ډېر دنیا بغیر کیمیایي کاد، کیوبا د دې مثال دی، دا دوی سي اصلاحي تخمونه ورته، نه دا تخمونه استعمالوي، نه دا کیمیایي سره استعمالوي، هغه د دنیا په خوراک ماړه خلک دي، دا هغو سیاحت د دنیا تر پورت سیاحت.
یعنی بیا حل څه راایستلی دی که زموږ د وطن خلک غواړي؟
حالې دار استلې دي کوم له دوی سره، مثال دا واښه دي، بوټي دي، پانګې دي، حیوانات دي، داغو دا سرې دي، خوسایي دي، په هغو باندې دوی کار کړی دي، لاغو کمپوسټ کې هغه وراسته کې، نو هغه ومځکو ته وراچي، لږ مځکه باندې به ښه پیداوار اخلي. د لږ مځکې باندې ښه پیداوار فایده دا ده چې یو خو اوبه کمې استعمالوي، صحتمند خوراک وي، پر هغو باندې چې څونې بوټی صحتمند وي، ښه خوراک وده ته ورسېدی، دای دونه د بیماریانو خلاف په دې کې طاقت موجود وي، بیا بیماری نه وراځي، تا ته د دوا د سپرې کولو ضرورت نشته. نو د دې حل دا دی چې زموږ خپل مقامي نسلونه د حیوانانو او مقامي د بوټ تخمونه موږ استعمال کړو، هغه هم کمی اوبه غواړي، هم د بیماریانو خلاف مزاحمت پکښې دی، نو د دوی به څه حیوانانو څه بیا د پټای وي، زمینداري به وه، د حیوانانو انبار به ورستاوي، دا زمینداري به پکوله. نو دا بالکل یو سائیکل بوی دا دشه نظام یو سائیکل روان دا سائیکل پر
ش. او ډاکټر راځي کاکر سه زموږ څه کم یاد دی یا دا خو بیا ورسته بیا ریواج سو مو چې ماشومان او کوشنان او تاسو به یاد وي چې هغه وخت کې دا کیمیاي کاد به خې کم او هم دغه مزکی وې دا به ولي د اکثره به دوی امبارونه یا دغه څه کم ښایي دی یا دا په دې باندې کول نو تاسو په خیال باندې دا سی یو امکان وسم جوړېدلای چې لکه تاسو ذکر وکي
بالکل صرف صد دا امکان لري دا کامیاب هم دی او دا زموږ مستقبل هم دی بل لار موږ نه نو
چا اوس دی کې راځي تاسو او ډاکټر راځي کاکړ سپ تاسو ذکر وکي مجموعي تور پر اړه باندې ما خل رڼا واچول سوال دا دی چې اوس دی تر راځو چې دا کار به کوي څوک یعنی اقلیم بدلون یا ماحولیات په دومره بد حال ته رسیدلی دی مځکی بوټي د هرڅ خراب شوی دی او غواښونه دی او خطر دی او ستونزې دی او مستقبل هم داسې تتشکاری که حالت دغه چوي نو اوس باید ریاستونه چوي کی او خلک چوي کی اول به حکومتونو تراسو حکومتونه څه کولای شي یعنی زموږ تاسو په وطن کې په افغانستان کې په پاکستان کې او په نورو سیمو کې
اول حکومت دا کولای شي حکومت کم پیسې پر فزول شانو لګي دا د اګریکلچر پر ډیولپمنت ولګي دا حکومت
یعنی د زراعتو په ترکی باندې دی ولګي
د زراعتو په ترکی باندې ولګي خاص کر د اوبو داسې نظام ورته جوړ کی ګوره د زمړ د وطن اوبو سکمه د تامش په بور را باسو دا پر زمینداری لګونه داسې دی لکه سړی په خپل وینو فصل لګي دا بالکل یعنی ساينټیفیکلی دا د دنیا فزول ترین کار دی او دا بس دا هغه وګ دي چې زمړ د بچانو لپاره دي چې د دوی هم فلندوي سړی په بوتل باندې یو کتره د پخلو کې ورته
دا تاسو وایسته چې حکومت ته دی کې یو ګام وکي بل
ای کومت دا او بس د بارانو وبد د مشتره زرم کی او د زرات لپاره را استعمال کی اور د ټیکنالوژي کله مر سره هلپ کی سم په کوم او بو باندې ش زرات کو دنیا تر د بای بدل ته په امارات خلق زرات کی بهترین زرات کی نو تر مر زیات پیداوار پر اخیچو له خپل سر پیسې نه ست سم په وطن کی پښتانه فرض پویش چې حکومت له دوی سره دا مدد وکړي چې ودوی ته په واکی دا قرضې ورکړي چې هغه له سود پاک وي ودوی ته ټیکنالوژي ورکړي لداشي ملکو سي لاغو سره ټکنالوژي ست د ډیزرت خد د د وټرمزو کو د آبادولو لپاره کومه ټکنالوژي اگر راړي او داسمو ځوانانو ته ټریننګ ورکړي او دوی ته څو شایسته زراعت شروع بیروزګاری پاغو راس 50% د کمش هغه ورس اور دا به خډيره پیسې نه غواړي
شاولې
دوی پرې د کلچر باندې پیسې نه ونګون خلک به دا جنګونه شان هیر کې لوږه برایس بیا به موږ یو د بل غوښ شو
شاوز دی کی ډاکټر سی بیو بل دا چې دا خبر ال حکومتي سته تاسو اساس داسې پالیسيانی جوړول دی لدی علاوه خپل د اولس د خلکو خپل ځموارۍ څه دی یعنی هغه څه کولای سي په خپل دغه کې
ګوره عبد الله صاحب زدا څورې یو لیکچر سیریز ور کوم ز ډیر ګرځیدلای ما ماس کوم رونه د پښتنو ځوانانو په ستر کې دلګه د ما د یو چا په ستر کې اړه نه دلګل زموږ بچان صرف پر سر لاس ترول غواړي زمرغه خلق تدابز ای واجب خبر در تو کوم مرته دروازګار ضرورت نشته مرته د ورک ضرورت ایس مرته د جاب ضرورت نه دی په انګلیش کې جاب ورته مرته د ورک ضرورت مرته د یو موکی او کولو کولو به چانته موکا ورکو نو دا اوس ځوانان کې ډیر غټ د غره غل دي ډیر غټ بدلون راغلی دا د پښو کې ګروپ جوړ شوی دی درخت لګی د نرسري لپاره کار روان دی هر ځای باید چې ګوره دا وطن کومو وطن وسمرو د خاره مش خاره وسمرو د دې وجود خپل
وطن یعنی خلک باید څه وای کی ډاکټر راځي کاکړ
څه خلک باید چې یو الته په خپل مقامي سطح باندې شنی ګروپونه جوړ کی درخت ولګي او درخت بچاو کی صدا څه درختي بوټي شان ست کوشش دا وکړي صدا بچاو دا نه وولسي و خلک ته دا ور وشي سورو رزون نور ځای کټه کواسه د وطن زیر مخر سواسه د وطن زیر می بوټي دی اولوا دا تبرانی ورتنولی دی ټریکټرانی ورتنولی دی جوبه تباکی مسخره تباکی کونړی تباکی پټه تباکی زیارت تباکی صدا ځوانان و سرتو درې خدای ته وګوره بل ځای وګوره گزاره او روزګار کوه بوټی موا اور بیا به سوکه د دې لپاره وس ټکنالوژي ډیر غټ ډیولپمنت را روان دی چې ګورنمنت له دوی سره هلپ وکړي دا انجوز له څل پر سر وکړي دا زما او ستاسو د خلک چې په یو ډول خو پودي خپل علم له دوی سره شریک کړي بس ول کنندې کسبا دي د ملک د زرغون شاه دي ان شاء الله داس موږ ملک دي موږ به د وکړو
ډاکټر راځي کاکړ سیب له مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیر ډیر مننه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
دو ملیون نا زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio